دا مشال لري دا محل په خبر کې د غرمي 12 بجې دی. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او بوريوال کاکړ هر کله کو په روان خبري غړي کې مو د قبایلی زلو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان او نړۍ پاړه له رپورټون سره سره چننی او تبصری هم راوړي دي. په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری وروسته حالات هم باندې وتا سي خبرو په هر سن مخ کې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه له بوريوال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې تر صحیح معنی وروسته د اټک زندان ته وړل شوی دی. امریکا وایي د بشري او ښځو حقونو لپاره به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سعودي عرب کې پر راغونډو شویو نړیوالو استازو غږ کړی چې د روسیې د بمونو او توغندیو مخه دی ونیول شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې تر صحیح معنی وروسته د اټک زندان ته وړل شوی دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند غړو د ملک په یو شمیر شهرونو کې د خپل مشر عمران خان د نیول کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د یاد ګوند ګڼ غړي نیول شوي هم دي. دا لغه وروسته دا چې د اسلام آباد مرستیال سیشن جج همایون دلاور د اګست پر 15مه د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د درو کالو د بند او یو لک روپۍ جرمانی سزا واوروله. عدالت په دې پریکړه کې عمران خان تر راتلونکو 15 کالو د هر ډول اولسي څوکۍ لپاره هم نه اهل اعلان کړ. د پاکستان د شریکو ګټو شورا په یو خوله د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردم شماری منظوري ورکړې ده. دا منظوري د اگست پر 15مه د یادې شورا په هغه غونډه کې ورکړل شوې چې مشري یې وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وزیر اعظم له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د سلور واړه صوبو اعلی وزیران او د ټولو ګوندونو استازي شریکو. په دې نوې سرشمیرنه کې په ډاګه شوي چې د پاکستان مجموعي آبادي څه باندې 40 کروڑ ته رسیدلې ده. د شمالي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر د وسلوالو په برید کې ټپي شوی دی. د یاد ضلع مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک بیګا مشال ریډي ته وویل چې د قیصر کونډي پر موټر پرون د رزمک له ماجر بازار سره برید شوی دی. د پوینا پادي هدفي برید کې قیصر کونډي ټپي شوی خو ورسره کورنۍ او ساتونکي نه دي زیانمن شوي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره د هر ډول تګ را تګ لپاره بیرته پرانستل شوې ده. د لنډي کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال رډي ته وویل چې لرن سهاره د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه ده. دا له هغه وروسته ده چې د اګست پر 15مه د پاکستان د اف سي ځواک او طالب سرحد ساتونکو ترمنځ د پاکستان لخوا د ځینو افغان ماشومانو ایسارولو پر سر تر شخړه وروسته د تورخم لاره بنده شوې وه. امریکا وایي د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو لپاره به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس گرینفیلد له امریکا ژغ سره په هغه مرکه کې کړي چې د اګست پر 15 خبر شوی و. نوموړي وویل چې دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخت په رسمیت و نه پیژني چې مستحق نه وي.
We're continuing to put pressure on them.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندلی او د مو څرګنده کړې ده تر هغې به یې په رسمیت ونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند ونه کړي چې وښيي دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان ښځې او نجونې زده کړې، کار او د نړۍ د ټولو سیمو د ښځو په څیر خپلې هیلې تعقیب نشي کړای.
طالبان د 2023 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن شوی خو تر اوسه یې د نړۍ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سعودي عرب کې پر راغونډو شویو نړیوالو استازو غږ کړی دی چې د نورو نړیوالو مسلو پر سر پر اختلاف سربیره دي د اصولو پر اساس ولاړ نړیوال نظم بیرته پر ځای کړل سي. ولسمشر زیلنسکی بیګا په ویډیو وینا کې زیاته کړې چې د روسیې د یرغل له کبله مات شوی دا نظم باید خامخا بحال کړل سي. نوموړي پر دې هم ټینګار کړی چې د روسیې بمونه او توغندي دي ودروي او اوکراین ته دي پر عدالت ولاړه سوله راوړي. دا په داسې حال کې دا چې د سعودي عرب په جده کې د اوکراین جګړې په اړه د پرونۍ پیل شوي دوه ورځنۍ سرمشریزي نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. پرون د لومړۍ ورځې تر پایه د تړلو دروازو شاته خبرې اترې وسوې، خو څه شریکه اعلامیه خپره نه سوه. ټاکل شوی چې نن هم په دې لړ کې غونډې وسي. د خبرونو پای
خبرونه ول مشال ډیو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړ. کچره سوان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د پاکستان تحریک انصاف غړو د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې کړي.
داسې طریقه ده چې کله عمران خان ونیسي دوی د په 144 لګي، کله زموږ الیکشن وي دوی رینیان هم کوي، موږ رینیانو باندې پابندي لګي.
د پاکستان د شریکو ګټو جرګې په یو وخت له د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردمشماری منظوري ورکړي. د خیبر پختونخوا بټاګرام الای تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې تګ راتګ کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
نو 2002 نه پرېستا دې منه 2 کیلومتر تر کولم نه چولې شي، انتهایی په تکلیف او مشکلاتو کې دي.
په نوې نړۍ خبرونه کې اوري چې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوو کسانو په کورنۍ او په ځانګړي توګه پر ښځو ستیږي.
مسا وخت کې موږ سره ټول خلکو بس تګ راتګ لاسنداز ته پوس پوښتنه کوي، نور څه شته؟ خو بس یو دغه کمې دی غنشته دی.
نور موضوعات هم لرو له مشال راډیو سره. مشال لري تاسو یې غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون گرفتار شو او د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره هم وشوه. پرون د گرفتاری وروسته هغه زندان ته هم لګول شوی دی. دا وخت نن څه صورتحال دی؟ له اسلام آباد د مشال اړوي خبريال او شنن کې طاهر خان صاحب را سره ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب استړي مشي او سار مو په خیر.
ډیر مننه سر، شکریا.
طاهر خان صاحب، دا وخت څه صورتحال دی؟ او عمران خان پرون ځین خبرونه راتل چې په اډیالا جیل کې دی، بیا کوټ لکپت جیل کې وو، او بیا د اٹک خبرونه وو، اوس په کوم ځای کې دی او صورتحال څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. عمران خان د پنجاب صوبې په اٹک کې جیل کې اورنیش په تیر کړی دا، او اٹک جیل ته د هغه د لاهور نه منتقلی په اٹک کې چې کوم ډیپټی کمشنر دی هغه هم دغه تصدیق کړی وو، او په خپل باندې هم د پی ټی آی چې کوم د عمران خان قانوني وکیلان دي هغه هم دا تایید کړی دا. او د عمران خان چې کوم یو وکیل دی نعیم حیدر هغه په خپل باندې دا خبره کړې چې 13 ماښام دوی اٹک ته ورغلی وو او غوښتل چې عمران خان سره وویني او داغه نه دستخط واخلي چې دې کوم پلان لري چې اپیل وکړي سبا د ګلپورس د دغه سزا خلاف. نو د ده دا خبره وه چې دې ته اجازه ورنه کړې شو، او د جیل سپرډنډ یا مشر چې وته وویل چې تاسو د ایف آی پر نمبر کې د ګلپورس راشلو بهرحال یو خو قانوني به دوی اپیل دې پلان دی اعلان هم شوی دی. د عمران خان چې کوم بل یو وکیل دی شعیب شاهین هغه هم ویلو چې دوی به اپیل کړي د فیصلې خلاف، نو هغې ته به انتظار غواړي. بل احتجاجونه خو شوي دي په ځینې برخو کې، او د پی ټی آی چې کوم دلته یو واټسایپ ګروپ ته د خبرونو لپاره هغې کې د ځینې مظاهرو ویډیوګانې هم شریکې شوي دي، لیکن پی ټی آی په کې دا هم وایي چې په ځینې برخو کې د دوی د مظاهرو مخه نیول شوې ده، او ځینې کارکنان او مشران مقامي د دوی په ځینې برخو کې نیول شوي هم دي. خو بهرحال احتجاج شوی دی، احتجاج هغه رنګ نه و لکه څنګه چې د 9 مئی د عمران خان د نیولو وروسته شوی، البته احتجاج شوی دی. نو بهرحال اوس د پی ټی آی لپاره دوه لارې دي، یو قانوني جنگ چې عمران خان ضمانت لپاره درخواست ورکوي، او دی بیا آیا عدالتونه قانع کوي هغه مطمئن کوي چې ځکه چې د پی ټی آی د وکیلانو دا یو نقطه غی سره ده، یو دلیل لري چې عمران خان ته د دې پټکو د دفاع حق نو ورکړی شوی لکه توشا خانه کیس کې چې خپل نظر شریک کړي. نو بهرحال یو سیاسي او تر دې لپاره چې څومره دباو ټول غواړي بواچولی شي په حکومت باندې، او دویم دا چې قانون لاره کې د دوی څومره دي سره مضبوط دلایل وي چې خپل مشر د ضمانت باندې جیل څخه بهر کړي.
طاهر خان صاحب، څنګه تاسو خبره هم وکړله چې احتجاجونه چې څنګه د 9 مئی پورس شوي وو هغه رنګ خو نه وو، خو د دې چې کوم پارټي مخکښ خان دي ځینی مشران هم شته او ځینی تی جلاشه به هم دي. خو دوی چې کوم ګوند فیصله کړی دا هغوی د احتجاجونو اعلان کړی دی، نو څنګه ګوري دی ته تاسو؟
ګوره د پی ټی آی کا ډیر مشران چې دي هغه کو تاسو ګوره په سکایپ باندې یا په واتس اپ باندې یا په ټیلیفون باندې مرکې کوي، لیکن معلوم نه دي چې هغه کم ځای دي ځکه ډیر پکې اوس مطلوب دي او دا هغه د وجه دي ښکاره کېدی نشي. بل تاسو په پرون د عمران خان هغه ویډیو اورېدلې وي چې هغه خپلو خلکو ته ویلي چې تاسو احتجاج جاری وساتئ، او د پی ټی آی ځینې مشرانو نه چې مونږ کله تپوس وکړو نو هغه ته وایي چې مونږ ته د مشرانو لخوا دا ویل شوي دي چې دوی د گرفتارۍ نه د نیول کېدو نه ځان بچ کی. نو پی ټی آی دا وخت د هغې لپاره یو چیلنج هم دی چې څنګه خپل کارکنان چې کوم مشران بهر دي یا مطلوب نه دي یا ضمانتونه شوي دي. خو دلته یو بل شی هم دی، لکه دلته درې ورځې وړاندې ځینې د پی ټی آی د ملکنډ خلک راغلي وو او هغې ضمانتونه هم شوي دي، خو چې کله هغې یو بیان ورکوي نو هغې بیا هغې ته مقدمه لکه یو مقدمه نه دغه کیږي، نو بیا کله د کرپشن مقدمه کوي کله په د غیر قانوني برتیا دا دغه شکایت دی. نو هغه د پاره یو مشکل دی، خو بهرحال بیا هم د پی ټی آی د پاره خو امتحان دی په سیاست کې دغه ځکه د خلکو بوته هم د ګوري چې څومره دی رد عمل کول شي. نو پی ټی آی خو هغه پاتې نه ده، ځکه پی ټی آی په دریو ګروپونو کې تقسیم شوی ده. دویم دا چې څنګه ما مخکې مویل اکثر مشران یا په جیلونو کې دي یا که بهر په ضمانت باندې دي، نو هغه رنګ هغه فعال رول هغه نشي ادا کولی. خو بهرحال اوس بو کتی شي چې څومره دوی لکه قانون کې محکمه خبرو کوي قانون سره څومره دغه کې بل دا چې سیاسي معاملاتو کې ځکه بل انتخابات به مرور خرر دي چې انتخابات ممکن نه چې اوس پاغه اکتوبر یا په نومبر کې وشي، ځکه چې تاسو به اوریدلې وي چې مردم شماري هغه نتیجې منظور شوي دي او په 13 ورځ فیصله وشوه. اوس په خپل باندې حکومت دا وایي چې ممکن نه چې انتخابات 15 یا شپږ میاشتې وروسته وشي. نو دغه پکې یو بل هم یو نوې موضوع مخته راغلی ده.
دا موضوع خو د تارخان صاحب یو آخري پوښتنه په مجموعي توګه څنګه تاسو ویلي چې دې معنی خو د مردم شماري د نتیجو منلو وروستو آئین او قانوني تقاضي دا وایي چې انتخابات به ځنډول کیږي. په مجموعي توګه د عمران خان د نیولو او بیا دا پکې یو نوې ډیولپمنټ هم راغلی دی، څنګه ګوري دا به څه اثرات پرې باسي په دې هغه معنی د پاکستان په سیاسي منظرنامې معنی؟
ګوره دلته خو که تاسو ګوره نو سیاسي ډلې چې دي بیا خاص کر د پی ټی آی مخالفین هغه خپلم کرنه کله یو نظر نه وي. دا د مطلب شماره موضوع ته مختصر لاړ شو. بل د پیپلز پارټي او ایم کیو ایم چې دا دواړه اتحادیان دي د پی ډی ایم د حکومت هغه مخالفت او دای ویل چې په زړه مطلب شماره انتخابات کې هغه سره دا ویره وه چې انتخابات ملتوي شي. لیکن 13 ورځ چې کله بیا د وزیر اعظم دفتر دغه مشترکه مفادات د کونسل چې په هغه کې دغه فیصله شوې د مردم شمارې دغه بیان راغی، نو په هغه کې دا وایي چې ټول متفقه توګه دغه فیصله وکړه. نو هغه د خپل بیان په شاله یو خدا مسله ده او اوس خو دې کې شک نشته چې مردم شمارې د لپاره بیا چې نوې حلقه باندې به کې څه صحیح ویل چې مردم شمارې نتیجې منلو معنی دا ده چې د آئنده انتخاباتو لپاره به نوې حلقه باندې کې کوم داسې امکان دی چې ځنه دینو کې سیټونه سیوام شي، ځکه آبادی ځنه برخو کې سیوا شوې ده. او پرون د کراچۍ خبر راغله چې کراچۍ کې ممکن دا واپس چوکې نور زیات شي. نو بهر علاقه یو جلا موجود ده، او تا وخت غیر یقیني صورتحال دی، ځکه کوئی اسمبلی په نهم د اگست ماتي کې لکه څنګه چې وزیر اعظم په خپل باندې ویلي دي، نو بیا خو درې میاشتې حکومت سره راضي چې انتخابات نوې پاغې کې وشي. خدای الیکشن الیکشن کمیشن پورې دا چې الیکشن کمیشن به د تاریخ اعلان ورکړي، خو لیکن الیکشن کمیشن ته خو نوې ذمہ واری ورکړې شوه چې په دغه مردم شماره باندې انتخاباتو کې. نو مردم شماري خو دې پرون وزیر د قانون ویل تقریبا یو سل او شل ورځې ممکن د چولګي په نوې حلقه بندو باندې، نو ډېر زیات احتمال شته چې انتخابات تر راتلونکي کال پورې اول پورې هغه ملتوي شي.
صحیح تارخان صاحب ډېر زیات مننه، خپل ځان ډېر خیال ساتئ، خوشاله شئ، ډېر مننه. د اسلام آباد د مشال اډیو خبریال او شنون کې تارخان صاحب چې په پاکستان کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته نن چې کوم صورتحال وو په هغه اړه را سره تفصیلي خبرې وکړي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو او دوه نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. د تحریک انصاف غړو د اګست په 15مه د پخواني وزیر اعظم او د ګوند مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د هیواد په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د پیښور پولیسو په وینا احتجاج لزای 15 کسان گرفتار کړي. د مردان پولیسو د خیبر پختونخوا اسمبلی پخواني غړي عبدالسلام افریدي او شل نور غړي گرفتار کړي. په باجاوړ کې هم پولیسو د احتجاج کوونکو پر ضد مقدمه درج کړي دي. په پیښور کې خبريال او شنونکي لحاظ علي مشال علي تویل چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیرو احتجاجونو پرتله دا ځل د پلویانو شمیرې ډېره کمه وه. نور تفصیل له پیښوره عظمت علی شاه په راپور کې اورو چې د پولیسو او د تحریک انصاف د پلویانو په غږ پیلېږي.
دا په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان دي چې د پېښور پولیس یې د احتجاج له ځایه گرفتاروي. پولیسو پېښور کې د 15 نه زیات کسان گرفتار کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف غړو د اگست په 15 د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړي. د پېښور په احتجاج کې شریکي د پاکستان تحریک انصاف غړي شازیه ناز مشال ریډیو ته وویل چې پرامن احتجاج یې قانوني حق دی، خو بیا یې هم پولیس گرفتاروي.
زه هسپتال نه مانه ډاکټر دخلی وری دو او زه هسپتالایزم چې داخلم برداشت نه کړی شو. مې که جان مینځي که مال مینځي، ان شاء الله هر څه ته تیار یم. دا څه طریقه ده چې کله عمران خان ونیسي دی دفاع 144 لګي، کله زمونږ الیکشن وي دی رینجان هم کوي، مونږ رینجانو باندې پابندي لګي. دا خو یو انتهایی ده، ظلم انتها ده.
دا مردان پولیسو په وینا چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پخوانی غړي عبدالسلام افریدی او د هغه د دوو زامنو په شمول یې د 40 نه زیات کسان د احتجاج له ځایه گرفتار کړي دي. د باجوړ پولیسو هم په خار بازار کې د احتجاج کوونکو پر ضد اف آی آر درج کړي دي. د باجوړ د پاکستان تحریک انصاف یو غړي ریحان زیب چې په مشرۍ د باجوړ په خار بازار کې مظاهره شوې، مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج وروسته پرې پولیسو سره د 4 نورو ملګرو مقدمه درج کړي. نوموړي د اگست په 15 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم د کوره بهر پټته او پولیس یې په کور چاپی وخی.
څنګه ګڼه ډیره وه د کارکونانو، هلته موږ گرفتارول نه شو. بیا هلته موږ پوره من احتجاج وکړو، هیڅ قسم داسې نقصان موږ نه دی ورکړی. د هغې نه پس پولیس په موږ باندې یو ځل بیا زما خلاف د بغاوت او د غداری مقدمه درج دي او پولیس چاپی وهی. زه کور نه دا وخت بهر یم. زمونږ د احتجاجي لړۍ به جاری او سبا هم زمونږ احتجاج دی.
د خیبر پختونخوا ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو د ملک په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهره وکړې، خو په زیاتره ځایونو کې د احتجاج کوونکو شمیر ډیر کم وو. دا ځل په احتجاجونو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو د کم شمیر په اړه پېښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
دی وخت کې نه خو هغه خلک چې په پخوا د دوی لپاره احتجاجونه مینج کول هغه خلک اوس د دې سره دی. دویم دی وخت کې د عمران خان صاحب د پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مرکزی صوبائی او ضلعی قیادت یا خو په جیلونو کې دی یا حوالتونو کې دی یا پټ شوی دی. او دریم هغه حالات چې د پاکستان تحریک انصاف دپاره به مخ کې یو ښه ګڼلې کېدل چې خلک ورته اسې راوتل، هغه د ډیف د ډیم بروک په شان، دا هغه حالات اوس د پاکستان تحریک انصاف دپاره شته دی. د دې وجنه چې کوم ځایونو کې هم د عمران خان په نیولو احتجاج شوی دی، لکه په پېښور کې چېرته چې په زرګونو خلکو ته راوتل پکار وو، هلته سل کسان هم راونه وتل، او دا حال صرف د پېښور نه، دا حال د ټول پاکستان.
عمران خان د اگست په 15 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانه په کیس کې 3 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه کړو. د اسلام آباد پولیسو نوموړي د خپل کور زمان پارک نه گرفتار کړو. د طبي معاینې وروسته د اټک جیل ته منتقل کړی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټې د عمران خان گرفتاری په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او د عدالت څخه غوښتنه کړې چې د دوی د نظر سانه په درخواست بې له ځنډه اورېدنه پیل کړي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لوی تاسو یې غوږی په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لومړی سیاستوال نه دی چې نیول شوی او زندان شوی. له دې وړاندې هم د پاکستان یو شمیر وزیر اعظمان جیلونو ته استول شوی دی. د سیاسي چارو شنونکي او څېړونکي وایي چې په پاکستان کې تل هغه ګوندونو مشران نیول شوی چې د فوج سره اړیکې خې نوي او یا څه بدې راغلي، خو یو فوجي امیر هم په هیواد کې نه نیول شوی او نه ورته سزا ورکړل شوی. د عمران خان د وړاندې په پاکستان کې کوم وزیر اعظمان نیول شوي او کوم سیاستوالان زندانین شوي، له کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورټ کې وره.
د سیاسي چارو شننکي او سیډونکي وای عمران خان په خوانه لمړی وزیر اعظم نه دی چې نیول شوی. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو هغه مشران چې د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې شوی د نیولو او زنداني کولو یو تاریخ پاتې شوی. د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګي استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وای په پاکستان کې تل هغه سیاستدانان نیول شوی چې د فوج سره اړیکې خنوي یا پسې بدې راغلي.
همیشه سیویلین لیډرشپ گرفتار گرفتار ہوئی وزیر اعظم سہروردی
تل سیاسی لیڈران نیول شوی پخوانی وزیر اعظم حسین سہروردی د هغه وخت فوزی عامر جنرل ایوب خان نیول وو چې هغه اسټابلیشمنت چیلنج کړو ذوالفقار علی بھٹو تا پانسی وکړی شو هغه د اسټابلیشمنت لپاره خطر و بنظیر بھٹو نواز شریف شاید خاقان عباسی هم زندان ته اچول شو اوس دا کار یې د عمران خان سره هم وکړو
د ډاکټر
توصیف احمد خان په وینا فوزی امیر هیڅ کله نه دی نیولې شوی او که څه هم عدالتونو بیا د فوزی امیر په ضد پریکړه کړې هم ده هغه هیڅ کله نه ده عملی شوی د پخوانی فوزی امیر او ولسمشر جنرل پرویز مشرف د هغې یو ژوندی مثال دی حسین سروردی چې د ستمبر 1955 نه تر اکتوبر 1955 پورې د پاکستان پنځم وزیر اعظم پاتې شوی د سیاسي شننکو په وینا حسین سروردی چې کله د پخوانی جنرل ایوب خان د واک قبضه کولو ملاتړ رد کړو نو هغه لومړی ځل لپاره د الیکټیو باډیز ډیسکوالیفیکیشن اډر لمخې له سیاست څخه منع شو او بیا په جنوري کال 1922 کې د سیکورټی اف پاکستان اکټ لاندې د ریاست ضد ویناګانو په تور ونیول شو او بغیر لسه مقدمې د کراچۍ په زندان کې بند کړی شو همدا ډول د پاکستان پیپلز ګوند بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علی بھٹو چې د 1983 کال له اګست څخه تر جولای 1982 پورې وزیر اعظم نوموړی په ستمبر کال 1982 کې د کال 1940 د یو سیاسي مخالف تن د وجنو د سازش په تور ونیول شو د لاهور های کورټ په دې دلیل ذوالفقار علی بھٹو خوشی کړو چې د هغه د نیولو کم قانوني جواز نشته خو درې ورځې وروسته بیا ذوالفقار علی بھٹو د مارشل لا ریګولیشن لاندې ونیول شو او بیا ذوالفقار علی بھٹو ته د مرګ سزا وورول شو او هغه د کال 1990 د اپریل په څلورمه پانسی ورکړې شو په کراچۍ کې قانون پوه وکیل صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي
د عمران خان سزا هم بالکل داغه تسلسل سزا ده کما د ذوالفقار علی بھٹو ته شوې وا یا چې کوم دې کنه نواز شریف ته شوې وا نو مسله دا ده کنه چې په دغبل کې اسټابلیشمنت د چا خلاف چې کوم دې کاروي کول غواړي نو بیا هغه دا سيزونه ټول هیر کی د قانون ضرورتونه سري او په څه طریقې به واحده مقدمه ده چې په کومه مقدمه کې لا د ملزم چې کوم دې بیان نه ده شوی او ملزم حاضر هم نو نو قانون خدا او چې ملزم حاضر نو او ضمانت کینسل کېدای شوی وارنټ وتای شوی نو د ججمنت ته په هیڅ صورت کې عدالتي ججمنت نه شو ویلای
د پیښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر شانواز مشال بیا وایي د پاکستان تاریخ د داسې پیښونه ډک پروت دی اسټابلیشمنت تل سیاستدانان په مختلفو لارو د سیاست نه بهر کړی دی
دا پاکستان په دې سیاسي نظام کې هميشه فوج او اسټابليشمنت را پاسېدلې ده او سیاستدانانو په مختلف طریقو باندې وهلي دي کمزوري کړي دي د سیاست او د جمهوریت د نظام نه بهر وستلې دي او دا تقریبا د 15 کال هم د چل شوې ده د دې وستل منګ د 13 وزیر اعظمانو د وستل سره نشو برابر ولې خاص کر دا چې کم د دن وړاندې د دوه وزیر اعظمانو لرکې شو او کا نواز شریف او کا یوسف رضا ګیلانی یو خو هغه وزیر زمان چې هغه د اقتدار په دوران کې چې هغه کله ناستو په دغه چوکو باندې د وزارت عظما نو هغه د لړکړې شوی یو
د تاریخ پوهانو په وینا د پیپلز ګوند مشر بنظیر بھٹو چې دوه ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی د کال 1999 په اپریل کې د احتساب عدالت د سویس یوې کمپنۍ نه د رشوت اغستو په تور بنظیر بھٹو ته 15 کاله بند سزا ورکړه او هغه د ولسی څوکۍ د تل لپاره نه اهل وګرځوله هغه مهال چې بنظیر بھٹو په پاکستان کې نه روستو دغه سزا یا پریکړه های کورټ منسوخه کړی و لدې سره سره د مختلفو عدالتونو لخوا د بنظیر بھٹو د نیولو سو زله امر هم خپور شوی په نومبر کال 2009 کې بنظیر بھٹو د یوې اونۍ لپاره په پنجاب کې د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر لطیف کوسا په کور کې نظربند کړی شوی و بنظیر بھٹو چې هغه وخت د فوزی امیر جنرل پرویز مشرف د حکومت په ضد د یو اوږد لاریون مشري کوله د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په کال 1999 نبی کی د فوزی امیر جنرل پرویز مشرف لخوا لجلا وطنی رستو نواز شریف هیواد ته راستون شو د راستونی دو سرسم پسو ساتو کی ونیولې شو او بیا سعودي عربستان جدی ته واستولې شو او بیا د جولای میاش کال 2013 پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب ملی اداري نیب د کرپشن په تور ونیولو او لس کاله بند سزا شو له هغه سره د هغه لور مریم نواز هم نیولې شوې و نواز شریف دو میاش رستو له هغه خوشی شو چې های کورټ د یادې پریکړې حتمی امر راتلو پوری دهغه د بند سزا وزنډوله. د دسمبر میاش کال 2013 کې نواز شریف په سعودي عربستان کې د سټیل مل د یوې کارخانه د ملکیت په قضیه کې یو ځل بیا ونیول شو او وکاله بند سزا شو. د 2019 کال په نومبر کې نواز شریف ته اجازه ورکړې شو چې د درملنې لپاره بهر هیواد ته لاړ شي او له هغه وخت راهیسې نواز شریف د پاکستان نه بهر دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند شاهد خاقان عباسی چې 2013 کال له جنوري څخه د 2013 کال تر مای پورې د پاکستان وزیر اعظم و، نوموړی د جولای په 2019 کال د نیب لخوا ونیول شو. په نوموړي تورو چې په 2013 کال کې د پیټرولیم وزیر و، نو د ایل این جی په درآمد کولو کې اربونو روپۍ کرپشن کړي او بیا شاهد خاقان عباسی د 2006 کال د فروری په 20مه له اډیالا زندان څخه په ضمانت خوشې شو. د پاکستان اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف د 2006 کال د دسمبر په 20مه د منی لانډرنګ په مقدمه کې د نیب لخوا ونیول شو. نوموړی شاوخوا اووه میاشتې وروسته د لاهور له کوټ لکپت زندان څخه خوشې شوی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان سخ کال د مای په 9مه د القادر یونیورسټی ټرسټ په قضیه کې د اسلام آباد های کورټ څخه نیول شوی و. دوه ورځې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د هغه نیول غیر قانوني ګرځولی وو چې وروسته هغه خوشې شو. د القادر ټرسټ په مقدمه کې د نیولې کېدو خوشې کېدو نږدې درې میاشتې وروسته د اګست په 5مه عمران خان د لاهور په زمان پارک سیمه کې د خپل کور څخه پولیسو ونیوه. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د شریکو ګټو جرګې په یوه خوله د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردم شماری منظوري ورکړې ده. دا منظوري د اګست په 5مه د یاد جرګې په هغه غونډه کې ورکړل شوې ده چې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. په دې نوې سرشمیرنه کې په ډاګه شوې چې د پاکستان مجموعي آبادی څه باندې 40 کروڑ ته رسیدلې ده. د مشال اړیو خبریال شاهنواز ترکزی دې ته کتنه کړې چې آیا راتلونکي عام انتخابات به هم د دې سرشمیرنې له مخې کیږي که څنګه؟
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې د نوې سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې. راتلونکي عامې ټاکنې به هم د نوې سرشمیرنې په مطابق کیږي. د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان نوې آبادی 40,44,09,000 ده. د اګست په 5مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې دغه غونډه کې د ټولو صوبو په نمایندګۍ وزیر اعلیګان او نور حکومتي مشران شامل وو. چې وروسته دغه غونډې خبر د وزیر اعظم د دفتره جاري شوی هم دی. د شماریاتو د ادارې لخوا د جاري شوي رپورټ تر مخې د 2019 نه 23 پورې د آبادۍ د زیاتېدو شرح 2.55% ده. د شماریاتو د ادارې ترجمان محمد سرور ګوندل مشال رډیو سره خبرو کې ویلي د سرشمیرنو منظور ورکړې شوې. بیا پوښتنه دا ده چې اوس د ادارې سره څومره وخت پاتې دی چې ګنې دغه شمیري انتخاباتي کمیشن ته واستوي؟ اوس خو به د غونډې منټس جاري کیږي. د هغوی نه پس به مونږ اعلامیه جوړو، هغه به منظوري لزي، هغه به پرنټنګ پریس ته ځي د سرکاري اعلامیه دپاره. نو دا یو عمل وي د 100 یا 200 ورځو، هغه مونږ ته کول وي. او تر څو چې د انتخاباتي کمیشن سره سرکاري جاري شوي شمیرې نشته، د هغوی دپاره د موجوده معلوماتو هیڅ حیثیت نه دی. منټس مانا د غونډې ټول معلومات، پرنټنګ پریس مانا سرکاري چاپخانه. محمد سرور ګوندل وویل تر هغه چې دغه اداره سرکاري شمیرې باقاعده جاري نه کړي، انتخاباتي کمیشن تر هغه وړاندې هیڅ حلقه بندیان نه شي کولی. د نوې سرشمیرنې تر مخه د پنجاب آبادی 12 کروڑ او د اویا لکھ نه زیاته شوې. د سند صوبې آبادی تر د 5.5 کروڑ اوختلې. د خیبر پختونخوا صوبې آبادی د 4 کروڑ نه بره شوې. د بلوچستان شاوخوا 1.5 کروڑ آبادی ریکارډ شوې او د اسلام آباد آبادی 23 لکھ نه اوختې ده. دا شمیرو ته ډیجیټل معنی د کمپیوټر یا د موبایل فون په واسطه آنلاین سرشمیرنه هم ویلې شي. انتخاباتي کمیشن اسلام آباد یو چارواکي چې په میډیا د خبرو د ادارې لخوا بندیز او مشال رډیو ته ځینې معلومات ورکړل او ویل چې لا هم نه د معلومات چې نوې حلقه بندیان کله شروع کیږي، ځکه دوی ته د شماریاتو د ادارې لخوا اعلامیه نه ده ورغلې. بل دا چې لنډو ورځو کې به معلومه شي چې آیا د نوې حلقه بندیانو سره د قومي او د صوبایي سیملې ځینې څوکۍ زیاتېږي او کنه. وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارر د پاکستاني ټلویزیون جیو سره خبرو کې تیر ماښام ویلي د شماریاتو ادارې خپل کار کړی دی چې ګنې د نوې حلقه بندیانو ضرورت خوشته، خو اوس په انتخاباتي کمیشن خپل کار کوي. دا اوس د انتخاباتي کمیشن د پاره دی چې کمیشن د حلقه بندیانو کار څومره توندی سره کوي. زیات نه زیات تا 3 میاشتې او یا 4 میاشتې، معنی یو 100 ورځې اخیری حد دی چې دا ټول معاملات کول وي. د کونسل غونډې ته وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره د فکر وړ ده چې په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان آبادی 3.5 کروڑ زیاته شوې. څومره چې ملکي ترقي ده د آبادی شرح تر هغې ډېره زیاته ده. نوموړي زیاته کړې په آبادی به قابو موندل وي، ځکه بغیر د دغې قابو ملک به ترقي ونه کړی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې تر صحیح معاینې وروسته د اټک زندان ته وړل شوی دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند غړو د ملک په یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه کړي او پر دې مهال په پېښور، مردان، باجوړ او ځینو نورو سیمو کې د یاد ګوند ګڼ شمیر غړي نیول شوي هم دي. د لغ وروسته دا چې د اسلام آباد مرستیال سیشن جج همایون دلاور د اګست پر 15 د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د 2 کالو د بند او 1,00,000 روپۍ جرمانې سزا واوروله. د پاکستان د شریکو ګټو شورا په یو خپل د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردون شماري منځوري ورکړې ده. د منځوري د اگست پر 15 د یادې شورا په هغه غونډه کې ورکل شوی چې مشریه وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وزیر اعظم له دفتره په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې د سلور واړه صوبو اعلی وزیران او د ټول ګوندونو استاد شامل دي. د شمالي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر د وسلوالو په برید کې ټپي شوی دی. د یادی ضلع مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک بیګا مشال رډي ته ویل چې د قیصر کونډي پرموټر پرون د رزمک له ماجر بازار سره برید شوی دی. چاتروس د دې پیر ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار بیرته د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوی ده. د لنډي کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال رړي تویل چې لن سهارا د دروازه خلاصه ده. د لغ وروسته د اچ د اگست پر 15 د پاکستان د اف سي ځواک او طالب سرحد ساتونکو ترمنځ د پاکستان لخوا د ځینو افغان ماشومانو اسارولو پر سر ترشخړ وروسته دروازه بنده شوی وه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سعودي عرب کې پر راغونډسو نړیوالو استادو ژغ کړی چې د نورو نړیوالو مسلو پر سر پر اختلاف سربیره دي د اصولو په اساس ولاړ نړیوال نظم پر ځای کړی. نمبړي پر دې هم ټینګار کړی چې د روسیې بمونه او توغندې دي ودروي او اوکراین ته دې پر عدالت ولاړه سوله راوړي.
دا خبرونه لنډیز مولا بوریوال کاکړه واوریدلو. سسپام د نورو پټون په لور راګرځون. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لنډا توماس ګرینفیلد وای د بشر حقوقو او ښځو د حقوقو لپاره به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې په وینا دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده، خو تر دې وړاندې د ښځو حقوقو د افغانستان کورنۍ چاري بللې وي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې رستو کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې هم کړې وي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان واکمن شوي، خو تر اوسه یې د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور حال په رپورٹ کې ورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس ګرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی ګرینفیلد له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا ګرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه، وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندلې او د مو څرګنده کړې ده تر هغه به په رسمیت نه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند نه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغان او ښځو او نجونو ته دروخانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان ښځې او نجونې استه کلی کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
پم ګرم له توکي د امریکا د دایمي استازي ګرینفیلد د غسرګندونی په داسې حال کې شوې چې په دې ورستیو کې د افغانستان د خزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري او د امریکا ځانګړي استازي توماس ويست د قطر پلازمینه دوحا کې د طالبانو لپلاوي سره دوه ورځې نه غونډه وکړه. د خبرو لپاره تر رسیدو وروسته رینا اميري په ولړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د پراخ تاکید لمخې هغه په وار وار د شریع خونه د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د فعالانو لخوا نیوکه شوې. د 2021 کال د اگست په میاشت کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنیو لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونو کې له زده کړو منع کړې او د افغان ښځو او نجونو کار یې هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
مشال رادیو تاسې غوږی د خبر پختونخوا بټاګرام ضلع الای تحصیل چې سلور لکه آبادی لري او په اته یونین کونسل مشتمل ده. د تګ راتک سړکونه یې له تیرو څلور کلونو راهیسې خراب دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابتیا له وجې یو اړخ ته په تګ راتګ کې مشکلات لري، نو بل خواته هسپتالونو ته ډاکټران او نور افسران هم نه ورځي. د دې ستونزو په اړه د مشال رادیو خبریال د تحصیل الای د اوسیدونکو د ستونزو په اړه دا راپورټ ورکړی دی.
د خیبر پختونخوا ازاري ډیویژن بټګرام ضلع لو یونین کونسل الای چې نورخاته اړخته د شنګلې بشام سره لګیدلې ورته تک دوه لوی لارې دي. یو د تاکوټ نه سلویخ کیلومتره او بل د ضلع شنګلې بشام نه د غرونو په سر لار ده. د الای اوسیدونکي مدني فعال او سیاسي غړی نعیم شاهین وایي چې په دې ورستو کې یو بل سړک هم الای ته جوړ شوی، ولې درې واړه سړکونه کچري.
سجبیار روډ جوړ شو او یو روډ دی ته د بشام نه راغلې بنی ته، یو د تاکوټ نه راغلې بنی ته. نو بدقسمتۍ نه د درې واړو روډونو حالات داسې دي چې یو باران سره معمولي غونې باران سره زوړ روډ صوبت چرای کې بنی او دا بل روډ سجبیار کی بنی ہے. مختلف زیونو کی سلائڈنگ نو 2002 نو پرستا دی منی 2 کلومیٹر تار کولم نه چلے شي انتہائی په تکلیف او مشکلاتو کې دی.
تعالی تحصیل کاسای کلی ابرار خان وای چې د سړکونو خرابتیا له وجې هسپتالونه اشار دي. دفتر ته افسران بدون نه کوي ځکه چې پتګ راتک کې ورته یو شمیر مشکلات وي.
لکه پالی کی لیڈی ڈاکٹرانی چی نشتی دغی بنیادی وجہ هم دا روڈ دے. کدا روڈ چرتا کلیئر وے پدے بنے نارمل گاڑی رات لے شوے نو دلتا کی لکه باقاعده تور باندې د لیډی ډاکټرانو متای اپوینټمنټ شي بي دي د غوی مختلف زینونه نه لکه ترانسفر هم شي بي دي خو غوچ یو ځله په دې روډ باندې راشي نو دوباره به دراتلو کوشش نه کوي. دغه څه کوم دی لکه زمون دل دکې کا بانکینګ سیستم کمزورې دي او زمون ک دل دکې میکمی فعال نه دي د غی بنیادی وجہ دا دوړه روډ نه دي.
محمد ثاقب چې د الای په هایر سیکنډري سکول تیولس کې پرنسپل دی وایي چې تحصیل کې د نن سړکونه هم خراب دي. پته ګراتک کیس د کوونکو او خودونکو دوړو ته مشکلات وی.
د کورن سکول ته 22 کیلومتر لار د ټوله په کم 2 غنټې ټیم دی یو طرف نه په 22 کیلومترو کې لګي. نو هغه وجه څه ده ده چې سړکونو حالات ډیر نه گفتبی او خراب دي او د هغه وجه نه ده ګاډي ته هم مسله ده. ما ته هم ټیم زیات لګي په کې ته هغه وجه ده چې روډ خراب دي. فیسیلیٹی آواز دانه ده چې زمونږ د ګنګوال نه تیرو سپوري ورال زمونږ د علي سومره لینک روډونه دي کوم مین روډونه دي پټرول باندې دا فیسیلیٹی نشته او هر هغه دغه کې ډبل نه ټریپل ټایم لګي د ګاډي او وخت هم زیاده د ګاډو د ماشينري هم زیاده.
د علي په بنې بازار کې د پټو سټیټ کارکونکو دکاندار فهد احساس چې مدني پال او شاعر هم ده وایي چې علي ډیر خاصه سیمه ده. د سیلګری یو لوی مرکز جوړېدې شي خو چې څوک هم د علي په سړکونو یو ځل سفر وکی بیا دوباره دغه سیمه ته نه ورځي.
دالی په سلور لکا آبادای باندې مشتمل ده او اته یونین کونسل دی پالی کې دغه سړکونه چکم دی دا چکم سړک راغلی دی علی ته دا د سدو راسی د دې علی دا خلق چکم دی دا د دې سخت روډ او خراب روډ سره مخ کله چې سړی مین علی ته ورسی نو دالی ډیر زیات خسته وطن دی. دغلته غرونه دی میدانونه دی ابشارونه دی موسمی هم یخ دی.
د علای تحصیل دوران سړکونو په اړه مو د بټګرام ضلع تاکوټ بخنواز چې د خیبر پختونخوا پر لنډمهاله حکومت کې د ځنګلاتو وزیر دی او تیر وختونو کې هم دغه سیمې نه د اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی پوښتنه وکړه نو هغه موجود نه و. خو د هغه وراره عبیدالرحمن سواته چې د وزیر سیکرټري هم دی مشال ریډیو ته وایي چې تیر حکومت د علای سړکونو لپاره 6.5 کروڑ روپۍ منظوري کړې وې او ټیکهدار ته د کار ټیکه هم ورکړی شوې خو کار پرې شروع نه دی.
بار بار
د علایی تحصیل اوسیدونکي وایي چې کال 2015 کې راغلي زلزلې د علایی تحصیل نیم په نیمه آبادۍ تباه کړې وه. دغه سیمه کې سکولونه، هسپتالونه او نور سرکاري ودانو ته زیان اوړېدلی و. په هغې کې هم زیاتره بیا نه دي جوړ شوي، خو د سړکونو خرابتیا له وجې ولس د زیات مشکلات سره مخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لوی تاسې غوږی، د پکتیا ولایت د جانخیلو په ولسوالۍ کې د قومي مشرانو او مخورو په هڅو او کوششونو د دوو کورنیو ترمنځ شاوخوا 25 کلنۍ دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د معلوماتو له مخې په یاد دښمنۍ کې د دواړو خواو شپږ کسان وژل شوي ول او یو بل لوري ته په کې نور ډیر ځاني او مالي زیانونه هم رسیدلي وو. یاد کورنۍ د دښمنۍ ختمېدو ته خوشحاله دي او له نورو خلکو هم غواړي چې خپلې دښمنۍ او ستونزې د خبرو اترو، جرګو او مرکو له لارې هوارې کړي. نور تفصیل د مشال لوري خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو یوه جرګه د میاشتو هڅه او کوښښونو وروسته په دې بریالۍ شوه چې د دې سیمې د دوو کورنیو ترمنځ درنه دښمني چې شپږ کسان پکې وژل شوي او څو نور کسان پکې ټپیان شوي و ختمه او دښمني یې په دوستۍ بدله کړي. د یادو مشرانو له ډلې یو تن قومي مشر ګل محمد زازی مشال راډیو ته وویل
ادب دا و چې د دغو کورنیو ترمنځ به دې خدمه دوی د سولې په ټغر کښېني، په آینده کې د سولې د ورورولۍ ژوند وکړي. د دغو دواړو کورو سپینګیرو یا مشرانو یا ځوانانو د زړه له کومې همکاري کړې ده، نو زه د دوی نه مننه کوم. مننه ځکه ترنه کوم چې دوی چې ما سره همکار نه وای دغې بده خلاصېدل نشونی وو.
د جرګې د غړو په وینا که څه هم په دې دښمنۍ کې څلور لوی کورنۍ پکې وي، خو بیا مرګ ژوبله دوو کورنیو ته اوښتې وه چې ټول اړخونه دې روغې جوړې ته خوښ ول. د قضیې د یو لوري استازي رحمت الله پښتون وویل دښمنۍ د یوې کورنۍ ژوند، اقتصاد، تعلیم او ټول پرمختګونه زیانمنوي.
بدی دومره بد شی ده، د بدۍ نوم بد ده، د نومې چې ده دغه بدۍ ته بد ویل کېږي. بدی د اقتصاد له پلوه، د علم له پلوه، هر سړی داسې کوي چې ذره ذره کوي، بدی دې ورک شي، نوم دې ورک شي. ټولو هغه مشرانو نه، محور سپینګیرو نه مې ډېره مننه ده چې په دغې دښمنۍ کې خبرې وکولې او دغه دښمنۍ پای ته ورسوله.
د قضیې د بل اړخ په استازیتوب ډاکټر ثابت خان هم د دوی د دښمنۍ په پای ته رسېدو خوښي څرګنده کړه او وی ویل دښمنۍ په جګړو نه بلکې په خبرو اترو حل کېدای شي.
زمونږ د دوو کورنیو ترمنځ تقریبا کم او زیات 25 کلنه جنجال او بدی په نن په د ورورولۍ په ټغر سره کینو. د خوشحالۍ احساس کوو. ټولو هیوادوالو نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه ټولې خبرې په خبرو سره خلاصې کړي. د ټوپک او د جنگ نه هیڅ نه جوړیږي. راشه په غار څمر سلام زیاده د خبرو ترمنځ خلاصې کړي.
په جانخیلو کې د یادو دوه کورنیو د دښمنۍ پای ته رسېدو مراسمو ته یو شمېر ځوان ځایي مدني فعالان هم ورغلي ول. خوستي مدني فعال رشید الله همدرد وویل
ښه خبره دا ده چې دغسې دښمنیو په دوستیو بدلېدو کورونو ته دولت طرفه، قومي مشرانو طرفه، ځوانانو طرفه اولیتونه ورکړی شي، ځکه دښمنۍ نه ربلل یار نه لري. فقط وینې تېیدل دي. وینه باید په وینه پرې نه مینځلی شي. وینې په مقابل کې باید په سوله نه، په مینه نه، په محبت نه دغه شیان تبدیل شي.
د یادونې وړ ده له ډېر پخوا نه د لوی پکتیا په ځینو قومونو، خیلونو او کورنیو کې د ځمکو، غرونو، څړځایونو او نورو مسایلو پر سر ځینې دښمنۍ موجودې دي چې د دښمنیو د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی. د لوی پکتیا مخور غوښتنه کوي چې خلک باید خپلې حقوقي دعوې او نورې ټولنیزې ستونزې د جګړې او ټوپک پر ځای په خبرو اترو، جرګو او مرکو حل کړي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال رادیو تاسو غوږی بالکل تاسو کولای شئ چې دا مشال رادیو یوټیوب چینل خوښ کړئ او غوږی لاره تاسو پروګرامونه او رپورټونه هم کتل شئ. لږمنه سره سم اوریدونکو، د دې ونې په نوې نړۍ خبرونه کې اوري چې دا ترهګری په پیښو کې د ورل شو کسانو په کورنۍ او په ځانګړي توګه پر ښځو ستیریږي. دوی د کوم ذهني او مالی مسلو سره مخامخ وي او په داسې حالاتو کې د خپلو بچو ساتنه څنګه کوي؟ د خبرونې قربانه اسما ګل ده.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي، پروګرام نوی نړۍ سره اسما ګولیم. په نننۍ خبرونه کې به په دې غږیږو چې پاکستان کې لتیرو دوو لسیزو راهسې روانې د ترهګرۍ پیښو کې کیو خوا ځوانان، زاړه او ماشومان وجل کیږي، نو بل خوا په کور ناستو زنانو یې هم بد اغېز کیږي. د یو کور مشر چې همیشه سړی وي او د کورنۍ لپاره ګټه وټه کوي، د مړ کېدو په صورت کې یې کورنۍ برباد شي او د هغه کورنۍ ښځې که میرمنې وي، خور، مور او یا لور وي، د سر لسوري محروم شي. د مشال ریډیو په نننی فیچر کې د یوې داسې کورنۍ حال درکوو چې د سر سوری یې د ترهګرۍ په یوه پیښه کې بایللې. تر پای را سره مل شي.
هغه چې ژوند هغه وخت خو زموږ زندگی ډیره ښه وه، ډیره خوشحاله زندگی تیریده. او چې سه شهید شو نه پس خو بس مال اوس خپل جون الله کې مزراک.
دا غږ د مترې تحصیل لري پرتې سیمې سدوګړۍ اوسېدونکي 28 کلنې سمیرې دی. سمیره چې د ترهګرۍ په یوه پیښه کې یې روان کال خاون وجل شوی و او اوس د څلورو بچو سره د سخر په کور ناسته ده. وایي چې خاون یې د پولیسو سپی و چې په پېښور پولیس لاین کې شوې چاودنه کې وجل شو. سمیرې په غریو نیول غږ مشال ریډیو ته وویل چې خاون یې طارق محمود نومېده او واده یې 12 کال وړاندې شوی و. د سمیرې په وینا د خاون د مرګ وروسته د دوو کومره زامنو او دوو لوریانو پالنه، تعلیم او تربیت اوس د دې په غاړه دی. سمیره زیاتوي چې د خاون د مرګ نه پس یې د سخرګنۍ لاس په سر دی او په سنه صورت کې ورسره د حکومت مالی مرستې هم روانې دي، ولی دغه کوششونه یې د ژوند تیارې په رڼا نشي بدلولې.
زما بچی خو تعلیم وکړي، خو ژوند تیر کړي، دوی ته څه ملو شي؟ دوی زندگی خو په ښه تیره شي. هغه خو هسې ملاړ ور څه شکر دی شته دی ټیک ټاک خاون که نه ډېر خو شکر وقت تیری سلور بچی میری خیر بس دل تیوس کر بس آ وقت سر ٹول خال کو بس تگرا تک لاس انداز تپوس پختہ نہ کہتا ہو بس یو داغا کمی دے گا نشتہ دے.
سمیرا دا هم وای چې د خاون داسې مرګ په زړه درمنده کړی دا او غواړي چې په سیمه کې امن راشي، چې نورې تور سرې د هغې په رنګ کونډې او بچی بې پلاره نشي.
دا خو ډېره سخت جون دی، سخت تور ز شپې دي تیریږي. ما خاون سر 12 کال تیر شي او زه په هغه جون نیم پوه شوی. دا د اوومه میاشته دا زندگی ماته ډېره سخته ده، لږه نه ډېره. بس بچو دغه بس ناست زندگی بس خوان نه کوي، بس ماشومان دي دوی سره وخت تیروم چې زړه دې خپې کنه په یو حال کې منه خوشحالي. ما دا مطالبه چې حکومت ته زما دا خواسته چې بس نور پردې تور سر نه ورکه، بس د دماکي مماکي دي نور نه کوي. ټولو اړه یتیمانان شو، ځوانان کونډې شوې، داسې زندگی شو.
یو
شاوخوا سومیره د خاوند د مرګ اووم میاشتې تیرېدو نه پس ننم بې حاله ده. نو بل اړخته د وجلي شوي طارق پلار د زلمي زوی په غم غمجن دی. اته شپېته کلن مقبول خان مشال ریډیو ته وویل چې طارق محمود یې په څلورو زامنو کې مشر زوی و او د کور ټولې ذمهوارۍ یې په سر اخیستې وې. نوموړي وویل چې د زلمي زوی مرګ یې ملا ماته کړې ده.
دا خو هغه سړي ته باندې تېرېږي چې د چا نه مړ شي او چې چا نه مړ شي نو هغه بس هغه وخاندي او بس ځي لاړ شي مزدوري ده او کور ته به پردو خپور شي. دا ډېر سخت دوکي او دا ډېر سخت کار دی. د پردی بچي زه وجل دا ښه کار نه دی. یو کار بل کار ټول کار ته مو د مشارې هغه ته حواله و. خو بچا غریب شهید شو بس اوس ټول بوچ په ما باندې راغی. مړ کېدو بس مړ کېدو که نه خو دا شهادت باندې خوشحاله یو چې په جومات کې شهید شو قرآن شریفونه پسې نه پراتو او مړ شو. بس په دې شهادت خوشحاله یو. نو دکھ خوشتا کا ټول عمر لدا دکھ دے دا وڑو تے چگور ہب کی دی تے چگور ہب کیو دے دے کمے رے پکی جو کھے تے کینو اگر آیا چھ چھو سوا مون گرو تے خرو اگر نشتا گنا مز مون گو سم شکوڑی او بس مسستیا کو خام خاشتا دان دے خدے پاک مون لامان رہ کیو دا خلق دے چا چ سوئی گئی دے خدے نصیحت نصیب کی دا مسلمون گدی اسلام کے خدا نشتا کو نہ سم لڑ شو بیچ رہی پپدو پورش
شاندانه په پیښور کې د بشري حقوقو فعاله ده. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ له وجې ډېرې کورنۍ ورانې دي. د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ژوند تباه شوی دی. نوموړی وایي چې داسې پیښو سره ټولنه د یو غیر یقیني صورتحال او بېچینۍ سره مخ کیږي.
د یو انسان په ژوند کې د ټولو نه غټ او قیمتي شیز د هغه کوم اساسه ده هغه د هغه ژوند دی. په حیثیت مسلمان یو انسان مونږ سکو هغه چې کوم شهیدان شو د هغه رستنا پاتې چې کوم فیملی شو کوم د هغه کور شو د هغه بچی شو د هغه رونه خويندې مور پلار مونږ هغه له ورغلی یو. مونږ د هغه مسلې معلومی کړی دي. مونږ هغه د پاره سو کړل. صرف مذمت نه دی چې راشي جی مذمت او کوي مونږ چې د نه خفه یو مونږ نه. دا د هغې د هغې درد او د هغه ازاله دی شیزبانی نه کیږي. د یو وخت په ستا دوه درې الفاظ تسلی چې دي هغه د هغه د ټول عمر هغه گاڑے نشی چلولے. حکومت تا پکار دی چی پا بجٹ کی دا دی دا پارا یو کوٹا مختص شی چی سمر دا ما شمانان دی شہیدان شہدا چی کم دی دی دا پارا دی یو پیکج ورکڑے شی زکا دا غی ما شمانانو حق دی چی غی دی کوالیٹی ایجوکیشن غی تا ملاو شی دین علاوہ چی کم دا غی پیرنس شو اغا سینئر سیٹیزن رازی دا اغای سینئر سیٹیزن حقوق دی غی تا ورکڑے شی.
پروفیسر تنظیم عالم د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د عمرانیاتو په څانګه کې استاد دی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ او د بیګنا خلکو وجنه نه یوازې کورنۍ او ټولنه د یو شمیر ستونزو سره مخ کوي بلکې په ټوله سیمه یې منفي اغیز کیږي.
ترورزم په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا صوبه کې د دې ډیر زیات خراب اثرات دي د خلکو په زندګۍ باندې. دا لانګ ټایم د پاره کنټینیوسلی کمیونټي افیکټ کوي. ویل کیږي چې دهشتګردي چې دا نو دا چې کم روزي روټي ګټي او کماوي نو د هغې پتلو سره د بیبیانې معاشي مشکلاتو سره مخ شي. د دې د لایف پارټنر پتلو باندې نو په دې باندې مجبور شي چې دې د فیملی د پاره یو پرایمری ارنر جوړ شي. دغه چې دی نو خصوصا په خیبر پختونخوا غوندې علاقه کې دا بیا خاص کر ټرایبل ایریاز کې د ویمن د پاره چونکه د امپلایمنت اپورچونیټیز لیمیټډ دي او هغه عمر دي ته سوشل سپیس نشته چې امپلایمنت ګین کی. د دې د ایڈریس کې دوه د پاره پکار ده چې سکیورټی میجرز واغستې شي او د لانګ ټرم د پاره سوچ وشي او د لانګ ټرم د پاره افرټس وشي چې داسې قسمه افیکټډ خلکو ته سپورټ ملو شي. دا غي کاونسلنګ وشي او هغه ته اکنامیک اپورچونیټیز ملو شي.
د الخدمت فاونډیشن ادارې سوبای صدر وکاس احمد نا مشال ریډیو پښتنه وکړه چې د ترهګرۍ ښکار وګړو لپاره سهلی زلی کوي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې الخدمت فاونډیشن د آغوش پروګرام لاندې د ترهګرۍ او نورو وجوهاتو په وجه یتیم شوو ماشومانو لپاره تعلیم،
تربیت او صحت د غوره سہولتونو ورکولو هڅه کوي، او دا چې د یتیمانانو ماشومانو میاندو ته د وړوکي روزګار لپاره قرضې هم ورکوي. په دې غرض چې د خپل اولاد په بهتره توګه روزنه وکړل شي او با اختیار ژوند تیرولو کې یې لاس شي.
یو سورې وی د سر باندې د پلار په صورت کې هغه تنه لار شي، نو هغه او هغه ماشوم څلو پنځه شپږ وه تکال عمر وي، نو دا خو تصور کوم چې راولو ډېر یو مشکل کار دی. خو چې بیا خدمت اداره راشي مونږ هم خنارم د دې پروګرام دا چې تم اکیله نه یې، یعنی ته یوازې نه په دې مشکل کې، الخدمت فاونډیشن تا سره دی. په هغه وخت کې چې هغه د سکول عمر وي، د لوبو عمر وي، د پلار د شفقت نه محروم شي، نو نفسیاتی اثر په هر ماشوم باندې. خو اچانک دا بم دماکی یا د شدلوی په دغه کې لاړ شي، زیات تکلیف دی یو کار وي. اب دې سوچ کې چې دا رستو بجون زه څنګه تیروم، نو د دې سوچ نه راوستو د پاره دغه فاینانشل ضرورت هم او تعلیمی ضرورت مصروف ساتل، کم از کم دا نفسیاتی مشکل خو حل کو چې داغه د فیس او داغه د تعلیم د خرچي او داغه د صحت د خرچي ریسپانسیبلټی مونږ واخلو. دویم دا چې مختلف ډاکټرانو ټیم چې دی سالانه هم او ششمایوم په دې کورونو چې کوم یتیمان جنکیان لکان د هیلت سکرینینګ مونږ کوو، د موریان هم کوو، د دې ماشومان هم کوو. هغه ماشومان تقریبا 270 نه ابو تعداد د 290 نه زیات چې هغه مونږ سره په سکولونو کې دي فری سپورټ، صرف د سکول سپورټ دی. دا باقی چې کوم د اغوش یا د فیملی سپورټ پروګرام دا فل سپورټ دی.
الخدمت فاونډیشن پاکستان چې تر دریو لسیزو راهسې د بشري ښېګڼو لپاره کار کوونکې یو غیر سرکاري تنظیم دی. د دوی لخوا په ټول ملک کې د 1000 نه سیوا او په خیبر پښتونخوا کې د 5500 یتیمانو جنکو او هلکانو کفالت کیږي چې پکې په موجوده وخت کې او یا داسې ماشومان شتون لري چې د ترهګرۍ له وجې یتیمانان شوي دي. په دغه ماشومانو کې 18 هلکان او جنکۍ داسې دي چې کورونو کې اوسیږي، او باقي 10 ماشومان په آغوش یتیمخانو کې میشت دي. د پېښور ښار اس پی عبدالسلام خالد د مشال ریډیو وپوښتل چې د ترهګرۍ ښکار خلکو د مرستې لپاره په حکومتي کچ څه هلې ځلې روانې دي. نو نوموړي وویل چې د وژل شوو پولیس والو کورنیو ته د هغوی تنخواه او مراعات ورکول کیږي، او ترڅنګ یې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د شهدا پیکج هم ورکول کیږي.
او نه خدا دې چې هغه کم د 60 ایئرز پورې کم د ریټایرمنټ ایج پورې کم سیلریز تنخواوي، او هغه شان وي چې څنګه یو ژوندې افسر په فیلډ کې ډیوټي کوي. دین علاوه دې لپاره چې کم کانسټیبل ټو انسپکټر دې هغه ته 1 کروڑ روپے کیش هغه ټایم هغه لواحقینو ته ملاویږي، چې ڈی ایس پی دې کم هغه 1.5 کروڑ دې، او چې کم گریڈ 18 اینڈ اباؤٹ 22 هغه 2 کروڑ روپے پیکج دې. دین علاوہ اگی دا چکم لیگل ہیئر وی اگی لے یو جاب ایز اے پروبیشنر اے ایس آئی یا واٹس ایور چکم اویلیبل اغم ملاوی گی. چکم دا اگی دا شہید معشومان وی دا اگی دا سکولونو دا کے جی نونی سا کا ایون اگی چتا پروفیشنل کالج تمزی سکالرشپ ملاوی گی. دا دی چکم شہید فیملی ہیئر چکم اغراضی اگی دا میڈیکل ری ایمبرسمنٹ او پیمنٹ دا دی یو طریقہ کار بزا شوے دے. دین علاوہ مختلف سکالرشپس تھی، ایون چکم دا شہید لونا چتا وادوی نوغیل جہیز فنڈم دا طریقہ کار مطابق پیمنٹ کی گئی.
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز یا د شخړو او دفاع د مطالعاتو ادارې لخوا روان کال جاری شوی یو راپور کې راغلی دی چې د تیر کال یعنی 2023 په مقابل کې د روان کال یعنی د کال 2023 په ډومبنوش په ګمیاشتو کې د پاکستان د ننا د ترهګرۍ په پیښو کې یو کم 80% زیاتوالی راغلی دی. د نن ورځ خبرونه راتلونکو اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. تر هغه دمه اجازه تراکئ. د الله پامان.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگو سه.